وخت د غرمې 12 بجې سوینن د زیارت ورځ او بخشي وخت د ماسپښین 3 بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2015 کال د اکتوبر لومړۍ نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مز عبدالحی کاکړ او ملک امیرزاده هرکلی کوو. د پاکستان وزیر اعظم ملګرو ملتونو غونډې ته وینا، د افغانستان د قندوز ولایت جګړه، د جګړې په ډګر کې موجود له یو عسکر سره مرکه، د خیبر پښتونخوا د پولیسو او د وژل شوي بلوڅ سیاستوال نواب بوکټي د وژنې عدالتي کاروایي په اړه تفصیل پر روانه غړي کې درته لرو او په دوه منیمای کې روښانه مستقبل لرو. خو پیل له خبرونو کوو چې ملک امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. په ټوله اول د خبرونو سټیکی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هواد پسیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته تیار دي. افغان چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې، او تمه ده چې د امریکا او روس فوځي چارواکي په شام کې په ذاتي توګه د نښتو د مخنیوي په اړه نن خبرې اترې وکړي. تفصیل: دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې پسیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف پیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی اویاویمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد د دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر ښو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاري ټینګار وکړ. نوموړي له هند سره د امن او ښو اړیکو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړې ده.
We propose that Pakistan
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هندې په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوتا کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه ویل، د نوي افغان حکومت له راتک سره له کابل سره اړیکې ښې شوې دي. هغه وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د دې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولو. خو افغان چارواکي وايي پاکستان د دوی په هیواد کې د وسلوالو ملاتړ او مرسته کوي، کوم چې پاکستان یوازې او تور بولي. افغان چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز څخه زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. د دې عملیاتو دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوی. خو د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې راوست. هغه وویل سیمې ته د نورو ځواکونو له رسېدو وروسته دوی د کندوز ښار دننه عملیات پیل کړي چې طالبانو په وړاندې مقاومت نشو کولی او تښتې ته اړ شول. د افغانستان د کورنو چارو وزارت زویان صدیق صدیقی هم په ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندوز په ښار کنټرول لري او دښمن ته هم درنه مرګ ژوبله وخت ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رمیسته شوي پیښې په ترڅ کې د مړو شوو پاکستانیو شمیر 250 ته رسېدلې. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم روکتي او لټون یې دوام لري. د یاد وزارت په وینا د ژوبل شوو پاکستانیو علاج د مکې او جدې په هسپتالونو کې روان دی. یاد دي وی چې تر پرونه د مړو شوو پاکستانیانو حاجیانو شمیر 650 وو. د سواد په تحصیل کابل کانجو دمغار کې ناصرګند وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي په ډزو وژلې دي. د کانجو د پولیسو تانې مهارر امجد غفور نن مشال ریډیو ته ویل چې زبیر شاه نومیتن د خپل کور خوا کې پټو ته د سکار لپاره ورغلو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړي. په سیمه کې د پاکستان پوځ او پولیسو پلټنې شروع کړې دي. بل پلو تېره شپه په منګلاور بدر کې د کلي کونسلر دلدار په کور د لاسي بم حمله شوې چې پکې یو زنانه ژوبل شوې. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده قبول کړې. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د دیرش وسلوالو د وژنې دعوه کوي. پوځي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار وختي د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې پاکستانی پوځ د وسلوالو په مرکزونو بمباري کړې چې پکې د دیرشو پورې وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په بمباري کې د وسلوالو پټنځایونه هم تباه شوي دي. آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی او وسلوالو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. ایران تیرش اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر دوه چنده اعلان کړی او وایي چې په دغه بده حادثه کې د ورکو شوو حاجیانو د موندلو هیڅ امید نه ښکاري. نن د ایران په سرکاري ټي وي د هیواد د حج ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې اوه ورځې وروسته د ټولو زخمي شوو حاجیانو علاج شوی دی. د بیان له مخې داسې فکر کېدلو چې د ستمبر په 24 له مکې سره نږدې په ټیل ماټیل کې 425 حاجیان مړه شوي دي چې د ایران سره یې تعلق و. د سعودي عرب انتظام می په دغه پیښه کې د وژل شو شمیر 798 ښودلې دی. تمه کیږي چې د امریکا او روس پوځي چارواکي په شام کې په حادثاتي توګه د نښتو د مخنیوي په موضوع خبرې اترې وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ته اعلان د ستمبر پر 10 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په څنډه کې د خبرو اترو پس وکړ. کیری وویل چې کېدی شي په دې اړه سلا مشورې د اکتوبر په لومړۍ نیټه وشي. د روسي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف جنګیږي ترمنځ حادثاتي نښتې تر هغې وروسته سیوا شوي دي چې کله روس د ستمبر په 10 په شام کې خپل اولنی هوایي بریدونه وکړل. روس وایي چې د اسلامي دولت وسلوال یې په نښه کول، خو بیا امریکایي چارواکو او د شام د اپوزیشن ډلو ویلي دي چې دغه بریدونه په هغو سیمو نه دي شوي چې د اسلامي دولت وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. د شام قومي ائتلاف ویل چې د روس په دغو بریدونو کې په هم صوبه کې 6 وګړي وژل شوي دي چې پکې 15 ماشومان شامل دي، خو روس له دغو تورونو انکار کوي. او وروستۍ خبر د سپورت شي، د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې ترمنځ د 5 ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه نن ترسره کیږي. زیمبابوې په ټاس ګټلو سره پاکستان ته د اول بیټنګ موقع ورکړه. دا وخت په روان میچ کې پاکستان په 3 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په نقصان 131 منډې جوړې کړې دي. پاکستان تر دې وړاندې د کوربا هیواد زیمبابوې په وړاندې ترسره شوي 2 شل اوورې لوبې ګټلې دي. بل پلو د افغانستان د کرکټ لوبډله هم د زیمبابوې په وړاندې د یو شمېر لوبو لپاره د هیواد ته ورځي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اغستل کیږي او په 1.46 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.58 روپۍ یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.19 روپۍ د عربي مارت درهم په 23.25 روپۍ او په 23.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ او په 20.50 روپۍ یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ او 2.25 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.65 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 19، بنو کې 4.5 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو لمليحه مرزاده زخوا وردل او اوس هم د په روانه غړي کې د مهمو ریپورتونو مهم رپورٹونه دادی. پاکستان وزیر اعظم د هند سره د اړیکو د شکول لپاره 4 وړاندیزونه کړي چې پکې دا یو هم شامل دی.
وی پروپوز دټ پاکستان
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي.
افغان حکومت ادعا کوي چې د کندوز ولایت له طالبانو بیرته اخیستی. د جګړې په میدان کې موجود یو افغان سرتیری وایي
یو 1 کیلومتر لاره پاتې ده چې سیاسي نور د ښار
او په روښانه مستقبل ونیس پروګرام کې به د لنکړل سو سکولونو بیا ودانول او زده کړو شروع کولو په اړه واوري چې پکې د سکولونو بهر نجونو ته د تعلیم ورکول سلسله هم شامله ده.
چې کومې ماشومانې د سکول نه بار دي نو هغوی ته مونږ دا د 3 کالو کورس سری نو دا مونږ 1.5 کال ته ډایریکټریټ آف کریکولم اینڈ ټیک ټیچر ایجوکیشن په تعاون سره جوړ کو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. تر دې وړاندې چې خبرونه پیل کو دلته د پاکستان او زمبابوې ترمنځ د کرکټ لوبډلې په اړه معلومات ورکو. هغه دا چې په 50 اوریزه دغه لوبه کې پاکستان دا وخت بیټینګ کوي چې په 0.2 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځیدو 1.6 رنزونه جوړ کړی دی. او سم لومړی رپورټ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړه او په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د خپل هیواد پر اړیکو رڼا واچوله. وزیر اعظم نواز شریف له هند سره پر پوله د تاوتریخوالي کمون لپاره وړاندیزونه وکړل او په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو د بهیر پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ. پوروال کاکړ د نواز شریف د وینا په اړه رپورټ لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نواز شریف د وینا په پایل کې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې پاکستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونه وګړي یې وژل شوي دي. نوموړي وویل په ځانګړې توګه د ماشومانو وژل کېدو د دوی دا هوډ تازه کړی دی چې ترهګري او سختدریزي که په هره بڼه وي دوی به یې له منځه وړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل په سیمه کې د امن او کرارۍ لپاره باید د سیمې هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه.
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ استرلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوې افغان حکومت لره تک سره یې له کابل سره اړیکې شې سوي دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. نواز شریف وویل
In response to the request from Afghan government
د افغانستان د حکومت لخوا د خواست او د نړیوالې ټولنې لخوا د ملاتړ پر اساس پاکستان پوره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره زمینه برابر کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داسې خبرې ترې پیل شوې چې تر هغه وړاندې یې اټکل نه کېده، خو بیا له بده مرغه د یو شمېر لاملونو له کبله دا خبرې ترې د ځنډ ښکار شوې. له هغه وروسته وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او موږ یې په کلکه غندنه کوو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د چین هلې ځلې وستایلې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکي نه یوازې پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان په خپل خاوره کې د هغو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر کولو مجبور کړي کوم چې په افغانستان او هند کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي.
پوروال کاکړو لکه څنګه چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هند ته څلور وړاندیزونه کړي دي او پوره یو وینا یې ملګرو ملتونو ته وکړه، هم په دې اړه مو له ډاکټر اعجاز خټک چې د پېښور د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد دی مرکه کړې او له دم پوښتلې چې د نواز شریف د وینا اورېدلو وروسته دی او د ده ودې خبرو ته وړاندیزونه ته څنګه ګوري.
خبر ہے کسی روانے کم رانے روانے آگے بس دار کی خبر ہے پاکستان تو وہ پاٹانا فوج میرے بزنس رائز کئی انڈیا ہو گئی گارنٹی ورکی کی انڈیا کشمیر کے وہ ایک قسم کا رویل نہیں خراب بڑی ہوئی تھی میڈیا پہ
ڈاکٹر دنیا چی دا غد پاکستان دی خبرو تا دا کشمیر پا مسئلہ کی اوس وگ دی
دنیا خوب والی دی انڈیا اور دی پاکستان مسئلہ حل کی کشمیر مسئلہ ابھی کی نیرو مسئلہ کی یو مسئلہ دا اس آگا مسئلہ حل کی دل دا ضرور ہے دی پاکستان موقف دی اومن لے کی ای بو والی دی جنگ ختم کی خلقی او تعلق دی سم کی یہ کش دی جگر خطرہ کی ارکی چی دوا ملکونو سره نیوکلیر دغه دی او یو خطر بوی خو ډېر هم زیات خلک وایي چې دا نه استعمالوي خو چې تا سره یو وسله وي نو هغې یو چانس پیدا کېږي چې هسې نه څوک یې استعمال کړي او به ډېر لوی تباهي وي ډېر لوی سوس دي نو دنیا او دلچسپي دا ده چې دی دا جګړه دی دا تعلقات دې سم شي نو دا دې خاطرې نه علاوه هم د سکې لپاره د ټول ځای لپاره پاکستان تا هند تا افغانستان تا کانګرس تا د ټولو لپاره بالکل د علاقې حالات بدلوي کی
او خوراک صاحب د پاکستان د وزیر اعظم د بیان په جواب کې د هند کم د دفتر خارجه ترجمان د وکاس سورپ هغه په ټویټر باندې ځینې ټویټونه کړي دي او یو خبره دا کړي ده چې پاکستان د دهشتګردۍ نه بلکې د خپلو پالیسیانو شکار دی او خپل د دهشتګردۍ یو غټ سہولتکار دی او بیا بل ټویټ دا کړي دي چې کشمیر د خفو جستل یا د غیر عسکري کول د مسلې حل نه دی بلکې حل دا دی چې پاکستان غیر عسکري سي او نو دغه خبره د هم کړی دی چې په پاکستان چې کوم ادمه استقام دی هغه د دهشتګردانو لوجې دی هغه چې پاکستان خپل پیدا کړی دی او الزامونه اوس پر خپل هغوانډیان لګی نو د هند جواب ته کتو کدل سي نو د دې معنی دا دی چې هند او څلور تجویزو ته ډېر غاړه نه ژدي که څنګه
نه دی نه هغه د مختص ته مخه شوه دې خو اشاره وکړه چې دې نه ځایېن خبره آی ته کې انډیا شای چې کوم کشمیر دی هغه آی ته کوم تر وری روانه ده د امیر خطه له وسو ګارتي ور کوي دا د دې تقریبا ذات اهمیت پاکستان کې دن نه وي دندم دا به بیانونه کوي او مختلف انالیسټ راځي او ګور پاکستان څخه خبره کوي دې نه مني خو نور دنیا هم دا ویني چې دا څه حالات دي او انډیا کې دې اثر نه کوي ما خیال دی یا تقریبا دلته کې اکاونټ دی دا کې شي پاکستان کې ورته کلیټینګ وشي او نور هغه ډیپلوماټیک ګټه پاکستان ته پدې نه لاسته راځي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
او سمزو افغانستان ته د افغانستان د کندوز ښار د برتنیول لپاره افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات پیل کړی دی افغان ځواکونه هیله مند دي چې ټول کندوز به ژر تصفیه کړي خو رپورټونه وایي چې طالبانو مانونه شته او په لارو کوڅو کې کانټینرونه درولي وو څو د زغروالو ګاډو د پرمختګ مخه ونیسي د کندوز تازه حالمو احمد شیبر خبروي
بهرنیو ځانګړو ځواکونو په کندوز کې له طالبانو سره په پلي جګړه کې برخه واخیسته تر دې مخکې د سیشن بی پورز نړیوالو ځواکونو د کندوز د دورې لورته د طالبانو پر مورچلو هوایي بریدونه وکړل خو دا لومړی ځل دی چې له افغانستانه د نړیوالو محارب ځواکونو تر وتلو وروسته نړیوالو پولیو ځواکونو او طالبانو پر یو بل ډزې کړې دي له کندوز څخه له جبهې یو افغان عسکر چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې به د کندوز ښار تصفیه کړي رویټرز افرانس خبر ورکوي چې طالبانو په هغو لارو کې چې پر ښار سپری دي ماینونه ایښي دي رویټرز افرانس د کندوز په ښار کې د ځینې خلکو په وینا خبر ورکوي چې د افغان دولت مخالفو وسلوالو په لارو کې کانټینرونه هم ایښي دي څو د تګ راتګ مخه ونیول شي د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو روحیات کمزوري شوي دي
دشمن په یقین په واقعیت کې بسیار بیروي او بیمورال
دشمن په واقعیت کې ډیر بیمورال دی او موږ تر بل هر وخت ډیر شتم تو شوي د دشمن تحرکات په دې سیمو کې ډیر کمزوري دي او هیله منو چې په کندوز کې هر څومره چې ژر کېدای شي وضعیت تغییر وکړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندوز د ښار د تصفیه کېدو د عملیاتو تر پیل مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې تیر شپه په کندوز کې د مځکنیو ځواکونو له قمندان او د لوی درستیز لمرستیال جنرال مراد علي مراد او د 209 شاهین قلي اردو له قمندان تورن جنرال عبدالحمید سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د کندوز د تصفیه کېدو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي کندوز د یو ولایت لومړی مرکز دی چې له 2000 لومړي کال را په دې خوا چې د طالبانو رژیم نسکور شوی دی د دوی ځواکونو نیولی دی د کندوز هوایي ډګر ته له نژدې سیمو او دورې څخه یو شمېر ښاریان د کندوز خان آباد بندر لور ته تښتېدلي دي ځینې هم بیا د چهار درې له لارې په تیرو دریو ورځو کې د بلخ خواته تللي دي یو شمېر هم ګاونډي تخار ته کوچېدلي دي د ښار دوکانونه بند دي برق نشته او خوراکي مواد په سختي پیدا کیږي.
د احمد چبر او احمد چبر د قندوز شهر په مرکزی چوکي له افغان سرتیر سره مرکه کړې ده. دا غفوج دي چې زموږ په سارنوي خبرونه کې ازادي رادیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به افغان ځواکونه شهر ته ننوځي. د مرکې په پیل کې د عسکر د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي رادیو ته وویل
کومې سیمې پاتې دي تر اوسه پورې سي هلته لا هم طالبان شته؟
یو کیلومتر لاره پاتې شته، نور دی خان درې طرفه ټول تشه کړي دي، تقریبا دوه دوه نیم سوه نفر هم بېګار کړي دي. سلمې کې
تاسو ویل چې تقریبا دوه دوه نیم سوه کسان د طالبانو مړه شوي دي، په دې کې بهرنیان هم شته او کنه؟ تاسو تر اوسه پورې دا دقیق نشئ پیژندلی چې خارجیان هم پکې شته او کنه؟
چینایان دي، تاجکان دي او ازبکستان هم دي، درې ګروپه پنجابیان پکې
شته. تر اوسه پورې د عملیاتو پر مهال باندې تاسو ځینې مسله کسان ژوندي هم نیولي دي؟ د شار په منځ کې دغه اوس تاسو له ما سره خبرې کوئ، داسې ځایونه شته چې هلته مقاومت وي او یا ډزې له افغان ځواکونو سره طالبان کوي؟
تقریبا داسې سل یا نیم سل متر کې مقصد مونږ خطونه پراته دي، داسې لشکر لري دي.
خو د شار منځ اوس آرامه ده، ډزې فیرونه پکې نشته؟ د الوتکې هم په بمباری کې برخه اخلي دغه اوس؟ ستاسو ملګرو کې څوک ټپیان شوي دي او یا چا ته تلفات اوښتي؟ داسې خبر لري چې ځینې طالبان له کندوزه تښتېدلي دي نورو سیمو ته تللي دي او کنه مقاومت کوي؟
و د څه معلومات راغلي چې کشمیر معلومات دي طالبان اتحاد شي او خو حرکت کوي دا او امر خاط پکې دي لدی.
د کندوز شهر افغان ځواکونو محاصره کړی دی او کنه؟ ستاسو عملیات د هوایي میدان لخوا راغلل او د کندوز تر چاو کرا ورسېدي؟
څلور فال محاصره دی، موږ ته دا د رکټ کې باندې وځي او څنګه دا اوس مال په منګو تاسو را ورسېدو او د جنگ په حالات کې دل دیخونه
په انګورباغ سیمه کې. څومره طالبان تقریبا ستاسو په باور باندې محاصره دي؟
تقریبا 300 نفر محاصره دي انګورباغ کې.
داو د کندوز د جګړې په ډګر کې یو افغان اسکر چې له احمد چبر سره خبرې کړلې او دا خبرې سهار په سهارنۍ خبرونو کې کړې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پر کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
او سمزو خبر پښتونخوا ته. د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې د پولیسو د مشر هغه خبره جدي نیولې ده چې په ترڅ کې د پولیسو د تربیه پروګرامونه جاري ساتلو لپاره د مالی مرستې غوښتنه کړې دي. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون مشال لیډو ته وویل چې د صوبې موجوده حکومت وار د مخه پولیسو ته یو زیاته اندازه پیسې ورکړې دي. د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی څو ورځې وړاندې حکومت ته په لیږل شوي یو خط کې اندېښنه ښودلې وه چې د پیسو د کمی له وجې شاید د پولیسو سرتیرو د تربیه یو شمیر مرکزونه وتړي. تفصیل له پېښوره د غلام غوث په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرټر ته یو خط استولی دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګې وغوښتنه کړې ده او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچېری پولیسو ته مالی پنګې په وخت ورنه کړې شوې نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندېدلو خطر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر د دې خط په لړ کې مې چې کله د پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې مونږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوي دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حوالې سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډېر پراخه زړنه کار اخیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په بابله خبریال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پولیسو بجټ سیوا شوی دی خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 2010 مقابله کې چې کوم شکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کوم هغه پیسې دي هغه خو زیاتې شوې دي خو چې کوم د صوبایي بجټ حصه ده په هغه کې د پولیس برخه ډېره زیاته کمه شوې ده. مطلب په 2009-10 کې چې 11% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو نو اوس چې دی هغه د 100% ته رارسېدلی دی. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډ کمی دی.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو
باری دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
دیر دوست مکان نمسلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. د پاکستان د پخوانی فوجي مشر جنرال پرویز مشرف وکیل وایي د سپینشری بلوچ ملت پاله وژنه د خدای رضا وه، دا رضا دی تسلیم کړل سي او پرویز مشرف او دغه ملګری دي له دغه مقدمې څخه آزاد کړل سي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د بنوا بوکټي د وژنې د کیس تر اورېدنې وروسته له خبریالانو سره کړي چې زموږ خبریال خدای نو نصر پرې رپورټ راکوي.
د بلوچستان پخوانی گورنر او سپینږیری بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بکچی چې د پاکستان د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی، د چهارشنبې په ورځ په کوټه کې د نوموړي د کیس تر اورېدنې وروسته د پرویز مشرف وکیل اختر شاه ایډوکیټ له رسنوالو سره په خبرو کې وویل د نوموړي وژنه د پوځي عملیاتو له امله نه بلکې د غار له نړېدو څخه شوی، ځکه نو باید همدا د خدای رضا تسلیم او نور دا کیس ختم کړل شي.
ابھی تک پوری انویسٹیگیشن دیکھ لیں،
تروس پوری تاسو ٹولی پلٹنی او گورئی دا کیس یو حادثہ دا چې غار نړیدلې او نور د هیڅ شي ذکر نشته. نو زه دا وایم چې موږ ټول پاکستانیان یو، موږ هم ټول له بلوچستان سره مینه لرو او زه د نواب اکبر خان بکټي او د هغه د زوی جمیل اکبر بکټي ډیر عزت کوم. نو دا مړینه دي د خدای رضا وګڼل سي او موږ باید له یو بل سره کښینو او پر مخ ولاړ شو. خو بلې خواته د نواب اکبر خان بکټي د زوی وکیل سهیل راجپوت ایډوکیټ بیا دا خبرې نه مني او زیاتوي له دې اول خبرو کولو سره څوک له دې کیس څخه خلاصې ده لینسی.
اس قسم کی باتیں کر لینے سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے.
لدا سی خبرو کولو سره څوک له دې کیس څخه کل هم خلاصې ده لینسی. هغوی دې دانه هیروي چې هغوی به د نواب اکبر بکټی تر وجل ورسته آرام په خپل کور کې ناشتوي. موږ به له عدالت څخه دوی ته په هر صورت سزا ورکوو.
ضرورونه سزا دلوارنګ.
د نواب اکبر خان بکټي د وژنې د کیس اورېدنه تر دې وروسته د اکتوبر تر 28 نیټې پورې وځنډول شوه. د یادولو وړ ده چې د بلوچستان پخوانی گورنر او سپینږیری بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بکټي په 2006 میسوي کال کې کله چې د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف واکمنۍ وه په پوځي عملیاتو کې وژل شوی وو، چې تر هغه وروسته د نوموړي مشر زوی نوابزاده جمیل اکبر بکټي په پرویز مشرف او د هغه وخت د پاکستان او بلوچستان په لوړپوړو چارواکو د خپل پلار د وژنې کیس درج کړی و چې له تیرو 15 کلونو راهیسې یې اورېدنې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
سوکشتا کنشتا چه چیز مونگ دو پختانو تو پوشو کی آمونگ تا یولارا وخی
دا ماشومان میو غیه که با ما دیر کند تا پورزان دا سیزان گول ما دا ماشومان بچه خو بچه پا دیرشون لرمیم دا غیه نلارا برخم لارا لپتم لارا چپلیم لارا
خلای مونگ تا کاتون را کرو ووسی مونگ او پولیس لاس بگروان پولیس تشکار کاری که اول دا ترتیه دا چه درس بنایه
مشال رادیو دا بیوسا او خاموش خلکو غاک
اوسم درینه مې بچی کېدن کې دی ملیحا مرزاده به د خبرونو لنډی سوړاندې کړي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته تیار دی. نواز شریف ویګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. نوموړي په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر ښو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاري ټینګار وکړ. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز څخه زیات شمېر مهمې سیمې بېرته له وسله والو طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والي رویټر خبری ایجنس ویل چې امنیتی ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې واخیست. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته شوي پیښې په ترڅ کې د مړو شو پاکستانیو شمېر 250 ته رسیدلی دی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم روغ دي. د سوات په تحصیل کابل کانجو دمغار کې ناصرګند وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي په ډزو وژلې دي. د کانجو د پولیسو تاڼې محرر نرمشال ریډیو ویل چې زبیر شاه نومیتن د خپل کور پټو ته د سکار لپاره ورغلیو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. د پیښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د دیرشو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. وسلوالو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران تیرونه په مینا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر دوه چنده اعلان کړی او وایي چې په دغه بده حادثه کې د ورکو شوو حاجیانو د موندلو هیڅ امید نه ښکاري. نن د ایران په سرکاري ټي وي د هیواد د حج ادارې په یو بیان کې ویلي چې د پیښې اوه ورځې وروسته د ټولو زخمي شوو حاجیانو علاج شوی دی. تمه کېږي چې نن د امریکا او روس پوځي چارواکي په شام کې په حادثاتي توګه د نښتو د مخنیوي په موضوع خبرې اترې وکړي. د روسي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف جنګیږي ترمنځ حادثاتي نښتې تر هغې وروسته استوا شوي چې کله روسه ستمبر په دېشمه په شام کې خپل اولنی هوایي بریدونه وکړل. او د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې ترمنځ د 500 ورځنیو لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې د زیمبابوې په ټاس ګټلو سره پاکستان ته د اول بیټنګ موقع ورکړه. لږ سات مخکې په روان میچ کې پاکستان په 20 اوور کې د 500 لوبغاړو په نقصان 104 اتیا منډې جوړې کړې وې.
دا خو د خبرونو لنډیز چې ملیحا مرزاده وړاندې کړل. دا چې پاکستان مطبوعاتو څېړي کړي احمد الله تباغوشو.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې مشکلاتو باوجود افغانستان کې امن لپاره مفاهمت ضروری دی او ټولو شراکتدارانو ته د مسلې د حل لپاره به مخکې راتلل وي. ورځپاڼه لیکي که په افغانستان کې ناقلاري وي نو اثرات به نیغ په نیغه په پاکستان هم وي. نو په کار ده چې افغانستان کې د امن لپاره ګامونه پورته کړی شي، خو جنگ د دې مسلې حل نه دی. د افغانستان حکومت او افغانستان کې موجود قوتونو ترمنځ د مذاکراتو نه علاوه بله لار پاتې نه ده او دې لړکې پاکستان د سهولتکار او چین د سالس کردار ادا کولو لپاره تیار دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د اخلاص سره ګامونه پورته کړی شي، نو نه صرف به د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کې اضافه وشي، بلکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري نه به هم افغانستان ګټه پورته کړي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د یو سهولتکار په حیث پاکستان له د افغانستان او طالبانو ترمنځ رابطه قائمولو او دوی د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره کوششونه کول پکار دي او د مذاکراتو نه څه ګټورې نتیجې راوستل دا په دواړو ډلو باندې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان د بدامنۍ او جنگ له وجې د تیرو څو لسیزو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی چې له وجې د ځاني زیان نه علاوه د معاشي، سیاسي او سماجي عدم استحکام سره هم مخ دی. نو افغانستان د دې صورتحال نه د راوستلو لپاره دواړو ملکونو لا په یو بل د تورونو په ځای عملي ګامونه پورته کول پکار دي. آج ورځپاڼې خپل اداریا په ملک کې د توانایي په بحران لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د موسم په شدت کې د کمی باوجود په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ لړۍ جاری ده. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ خاتمه لپاره ګټور ګامونه پورته کول په غرض په پوره سیستم کې موجود بد انتظامی په هر حال کې لری کول پکار دي چې عام اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي.
وال اسٹریٹ جرنل د افغانستان پر کندوز شہر د طالبان د حملے او پترس کی امریکا ته د متوجو سو امنیتی ګواښونو برت برطانوی دی ٹائمز رسمانه د افغان طالبانو د بریدونو پر وړاندې د افغان ولست ټینګ تعهد پر موضوعاتو لیکنه خبرې کړې دي. تفصیل له مجید بابا راو.
امریکی ورسپانه وال اسٹریٹ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغان طالبانو لخوا د افغانستان د شمالي ښار کندوز نیول د امریکا د تصور نه زیات امنیتی زیان دی. د دې نه پرته دا پیښه د غربي هیوادونو لپاره د دې له وجې د فکر وړ خبره نه ده چې دغو هیوادونو څوارلس کاله افغانستان کې د وینو او ژوند قربانۍ ورکړي، بلکې ځکه چې د کندوز سکوت په سیاسي او نفسیاتي توګه د ولسمشر اشرف غنی یو کلن حکومت لپاره یو لوی ګوزار دی. د مقالې په خبره د دې له وجې بعد افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په وسلوالو کې عزت او اثر نور هم زیات شي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د عراقي ښار موصل د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته ورتګ د دغې ډلې په پیاوړي کولو کې ډېر مهم رول لوبولی و، او عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس بیا عراقي ځواکونو د اسلامي دولت بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شو او د جګړې میدان نه وتښتېد. مقاله کې راغلي چې د عراقي ځواکونو په نسبت افغان ځواکونو سره پوځي وسایل هم ډېر لږ دي او سنگرونه هم په ډېرو لرې پرتو سیمو کې دي، خو دا خطر شته چې لکه د عراقي ځواکونو غوندې به د وسلوالو لخوا هر اړخیز بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شي. بلخوا بریتانوی ورسپانه دی ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې دا خو یقیني خبره ده چې د افغانستان کندوز ښار به بیا حکومتي ځواکونه په خپل ولکه کې واخلي، خو د طالبانو لخوا په ډېرې برقرفتارۍ سره د دغه ښار نیولو د افغانستان د مستقبل په اړه په داسې حال کې بدشګونه پیدا کړي دي چې د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتو یوازې نه میاشتې شوې دي. د ورسپانې په خبره دا مهال په دغه هیواد کې دوه داسې وجې دي چې امیدونه پرې ژوندې دي، یو دا چې دغه هیواد کې د لسو زرو امریکایي سرتیرو موجودیت، او بل دا چې د 1990 لسیزې په پرتله طالبان اوس هغه قوت نه لري. تیره ورځ هم دغه امریکایي ځواکونه وو چې افغان ځواکونو ته یې د هوایي بمبارۍ په صورت کې چټکې مرستې ورکړې، او اوس په 2015 کال کې طالبان په افغان ولس کې هغه محبوبیت نه لري کوم یې چې مخکې درلودو. د ورسپانې په خبره کې د شي طالب یاغیان اوس هم د دې جوګوي په ستراتیژیکي توګه ډېرې مهمې ساحې ونیسي، خو افغان ولس به د تیر وختونو په پرتله واک ونه مني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمیر نړیوال رپورت ترازو. روسیا الوتکو په شام کې پر لشته لشه او ځینو بمباری کړی ده. ماسکو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو یې په نښه کړی دي. یو شمېر لویدیځ ډیپلوماټان وایي چې روسیا الوتکو هغه سیمې وشتې دي چې هلته داعش نسته. تفصیل احمد شیبر راکوي.
روسیې په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نښه کړی دی. خو لویدیځ چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباری نه وي کړی. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف وویل روسی جنگی الوتکو پر هغو سنگرونو، موټرو او مرکزونو تیره ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش وو. د سوریې دولتي تلویزیون لږ تر لږه د اوو سیمو نومونه یاد کړل چې روسی الوتکو پرې بمباري کړې ده چې په دغو کې د حمس او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه داسې باور کوي چې روسی جت الوتکو حمس ته نږدې هدفونه په نښه کړي. همداراز امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسلوالو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسیې الوتکو په بمباری کې لږ تر لږه شپږ دېرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او په القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیسیون دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسیې الوتکو هغه سیمې وشتې دي چې خلک یې له یو کال راهیسې دغه ځایونه له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس یو فرانسوي ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې روسیې الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملي پلان جوړوو موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشري حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې وشي. روسي الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
او سم د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې پرون د افغانستان په خوست کې د ځای داری یو شمیر مسولین او خلکو په یو غډه ناس کې د خبرو پر مهال له وزیرستاني او کډوالو سره رواني مرستي کمی وبللې. دوی په غډه له نړیوالو مرستندوی ادارو د مرکزی حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې کډوالو ته پاملرنه ډیره کړي. نجیب الله لوخیدی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ځایی ادارې مسؤلینو او یو شمیر قومي مشرانو په یوه ګډه ناسته کې د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسساتو او د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ژمي پر نږدې کېدو په خوست کې له میشتو وزیرستانیو کډوالو سره خپلې مرستې ډیرې کړي. په دې ګډه غونډه کې چې د ګربزو ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه د مرکزی حکومت استازو او یونیسیار نمایندګانو هم ګډون کړی و. د ګربزو پخواني ولسوال محمد اکبر زدران د وزیرستانیو کډوالو ستونزې داسې یاد کړي.
خوراکی مواد دا د دغه ماجر تعبیر کول تقریبا 15 فیک مېشتي کیږي چې دا خوراکي مواد تقریبا 90 کیلو تر کم شو. تاسو په یوه چې په دې دی به هفته څه کوي د درې ورځې خوراک او خوراک هم نه کیږي دیو فامیل.
محمد اکبر صدران د کډوالو د ځوانانو د زده کړو مسله یاد کړه چې په دې ځوانانو کې د پوهنتونونو محصولان شته خو اوس ورڅخه د تحصیل دوام پاتې شوی دی.
دا خلک خیمه موږ ور کړی وي چې خو سخت بدین او سخت برنونه لري نو چې څه خیمه ورټول به بدوت بجا کړی دي.
د کډوالو یو تن مشر حاجی جانان په خپلو خبرو کې ګیله وکړه چې مرسته د هر ورځې په تیرېدو کمیږي.
پنځه کم اتیا کیلو غنه میشته پیغام لاوه دل په کارټ باندې چې میاشتې واد وی میاشته مو خوسته هغه نوم خو چې کیمادو څه کم سوال
په خوست کې د یونیسیار مسؤولې انجیلا هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو غوښتنه پر ځای وبلله او وی ویل
موږ په دغه جریان کې چې د ماجرین دپاره نیر څه هم د ډونرونو نه یا د هغه خلک نه چې یونیسیار ته د ماجرین دپاره بودیجه ورکوي چې یو څه وکړی شي د دغه خلک نه اضافي کومکونه جلب کړي د ماجرین.
د افغان حکومت اجرایه رئیس سلاحکار الحاج غزی نواستانی هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د وزیرستانو کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو په تړه وویل
زه په شورای وزیران کې شورای امنیت ته انشاءالله وسوم په لیکل ډول اول ته بدله غور وشي چې هغه نړیواله مؤسسې چې په دې برخه کې کومکینه کې چې دا دوی سپارښتنه وکړي حکومتي چې کوم امکانات دي خاصه د ژمي د رسېدو په دپاره چې دا به ورته رسېږي او تصمیم پرې وي.
دی یادونه ورده په خوست کې له تېر یو نیم کال راهیسې تر 2 لک ډېر وزیرستاني کډوال میشتي چې ډېری د خوست د ګربزو په ګلان کېم کې اوسېږي.
دا د نجیب الله خیل رپورټ. او سم له دې سره خبري برخه د دې غړي پای ته رسېږي. وخت را رسېدلې دی د اونیس پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام تاسو ته منور شاو وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. پاکستانی چارواکي وايي په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې په تیرې سباندې یو لسیزه کې وسلوالو په سلګونو سکولونه وران کړی دي چې د نړیوالو مرستندویه ادارو په ملاتړ یې د بیا ودانۍ کارونه روان دي. خو سیړونکي وايي په کار دي چې د بیا ودانۍ دغه عمل تند کړی شي ځکه چې په لکونو ماشومان د سکولونو د نشټوالي له وجې د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. د لړکې صوبایي او مرکزی حکومتونه هم هلې ځلې کوي خو مرستندوی ادارې وايي چې د ټولو سکولونو په مکمله توګه بحالي به وخت اخلي. د دې مسلې د حل لپاره یو مرستندوی ادارې په سواد کې یو پروګرام شروع کړی چې پکې د لنګ شوي سکولونو د بحالۍ او د ماشومانو د تعلیمي عمل جاري ساتلو لپاره هڅه کوي. د دې ادارې مشر احمد خان وای په سواد کې یې ځکه په تجرباتي بنیاد اول دا سلسله شروع کړه چې دغه سیمه قدرتي او انساني افتونو ډېره ځپلې ده. نوموړی وای
دې ټول کې د جینکو سکولونه یا د ماشومانو سکولونه د هغوی تعلیمونه چې کم دی نو خراب شو. هغې لپاره مونږ یو پروجیکټ جوړ کړو چې هغې ته مونږ وایو انسپایر ون. دا څلور کاله مخکې دا پروجیکټ مونږ جوړ کړو چې هغې کې دوه سکولونه مونږ کنسټرکټ کړو چې هغه په دغې وجوهاتو باندې بیخي مسمار شو. او څلوېښت سکولونه هغې کې مونږ چې کوم نیم یا د نیمې نه کم ډیمیج شو نو هغه مونږ واپس بحال کړ. نو دا دوه څلوېښت سکولونه بیا مونږ واپس بحال کړ. د دې استادانو ته مو ټریننګ ورکو. د دې چې کوم د والدینو د استادانو کمیټي هغې ته مو ټریننګونه ورکړه. دې کې مونږ یو نوی کار دا وکړو چې د هغې علاقې ځوانان چې دي د هغې فورم مو جوړ کړ چې څه ته مونږ یوت فورم وایو او هغې مو د تعلیم د مخ وړاندې دپاره په دې پروژیکټ کې انوالو کړو.
احمد خان وایي دغه تجرباتي پروګرام یې ډېر کامیاب وو او تر ټولو لویه خبره دا ده چې ځایي خلکو پکې نه صرف دلچسپي وښوده بلکې پخپل یې هم پکې برخه واخیسته. نوموړی وایي دغه درې کلن پروګرام یې د پرایمري د سکولونو لپاره وو چې په مکمل کېدو یې ماشومانو ته یو وار بیا د پنځم جومات نه بره د سکولونو د کمښت مسله رامنځته شوه.
نو بیا مونږ بل پروجیکټ پرې ما نیو لیکلو چې څه مونږ انسپایر ټو ورلد زم فیز رالو. اوس په دې پروجیکټ کې مونږ سرکار سره او د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره په شریکه باندې یو نوی ماډل انټروډوس کوو چې دا په ایشیا کې پرمبي ځلمان دی دا سکیږي چې دې ته مونږ وایو اکسلریټډ لرننګ پروګرام چې کومې ماشومانې د سکول نه بار دي پنځم یې کړی دی او هغه بیا میډل سکول نشته او هغوی د سکول نه بار دي او دوه درې کاله پې تیر شوم اوسه. نو هغې ته مونږ دا د درېو کالو کورس چېرې نو دا مونږ یو نیم کال ته د ډایرکټریټ آف کریکولم اینډ ټیچر ایجوکیشن په تعاون سره جوړ کړو او د ایجوکیشن ډپارټمنټ په منظوري سره.
احمد خان وایي په دې ځانګړي پروګرام کې به هغه ماشومانو ته ډېره ګټه ورسي چې د سکولونو د نشتوالي له وجې څو کاله په کور پاتې شوي او وخت یې ضایع شوی وي. نوموړی په دې هکله وایي
دې کې به مونږ پنځه دېرش کلو کې چې کوم پرایمري سکولونه دي نو په هغې کې به مونږ سیکنډ شفټ شروع کوو هم پاکه بلډینګ کې د عوامو د حکومت په تعاون سره او مونږ به دغه ماشومان چې دي د پنځم نه پس اتم پورې په دې پروجیکټ کې بوزو او دا هغې ته تعلیم چې دا کوم ګیپ راغلی دی وقفه پکې راغلې ده مونږ وایو چې دا ختم شي او بیا مونږ حکومت ته خواست کړی دی چې یاره دغې دوران کې تاسو دوی ته میډل سکولونه چې کوم دی نو دا منظور کړي.
د ماهر تعلیم په حیث د یادې مرستندویه ادارې کارکونکي خالد ادیب وای د سکولونو د نشټوالي بد اثرات تر ټولو زیات په جینکو غورځيږي نو ځکه دوی به په خپل د منصوبه کې د جینکو تعلیم ته خاص پاملرنه کوي.
دا چې کوم علاقو کې زمونږ د پروجیکټ شروع کیږي دا علاقې د سواد ډېرې لري علاقې دي چې هلته د تعلیم رڼا لا دومره نه ده رسېدلې او څنګه یو ریسرچ وکړو هلته ډېرې داسې ماشومانې وي چې کم پنځم نه پس کورونو کې ناستې وي او د هغوی مور پلار داسې دي چې هغوی وخته چې د هغوی بچي دي سبق ووایي خو هلته سکول نه د میډل سکولو جینکو د پاره نه هاي سکولو نو دا ماشومان هم دغسې ناستې وي. څنګه داسې علاقو کې کار کول غواړو چې کومې محرومې علاقې دي او موږ دا غواړو چې هغه هغې علاقو کې چې کوم ماشومان دي او سپیشلي چې کومې جینکۍ دي هغه د روان دې راشي او خپل په دې ملک په ترقی کې خپل یو ډېر تعمیري کردار ادا کړي خپل خاندان کې خپل بچو سره خپل مستقبل کې. نو زمونږ دا منصوبه چې دا مونږ دا ماشومان چې کوم کورونو کې ناست دي دوی به سکولونو ته راولو.
دا چې زیاتره جینکو ته د سکولونو په تګ راتګ کې مسله وي او دا راز په سکولونو کې د دویم شفټ یا د مازیګرې زده کړې به جینکو لپاره مشکلات خونه لري. په دې پوښتنه نوموړي وویل
تاسو ډیر ښه سوال وکړو. دا دوه غټ چیلنجونه دي. مونږ ته خو دا داسې چل دی چې دا کم ځای کې چې مونږ دا سکولونه سلیکټ کړي دي دا مونږ باقاعده د دې سټډي کړې ده، او دا کورونه چې کم دي دا داسې ځای کې دي چې هلته چې کم سکول مونږ منتخب کړی دی هلته د دې ماشومانو رسائی چې کمه ده، ایکسس چې کم دی، هغه به ډېر په آرام شي، لکه دوی ته خطره نه ده. او سیکنډ شفټ مطلب دا نه دی چې مونږ 4 یا 5 بجې به دا پروګرام شروع کړو، چې څنګه دا سکول ختم شي 1 بجې نه به تقریبا 1 یا 1.5 بجې نه به دا پروګرام چې کوم دی دا به شروع شي، او د دې به خپل یو ټایم دی. د دې لپاره مونږ ګورنمنټ آف خیبر پښتونخوا سره باقاعده مونږ یو د دې هغه سکم نصابي اداره د هغې سره باقاعده مونږ یو سکیم آف سټډیز چې کومه ده هغه ساجه کړې ده، او هغې کې به د دې دا سیزونه کېږي.
خالده ادیب وای د ماشومانو او بیا د جینکو د تعلیم په لړ کې د مور پلار کردار ډیر مهم وي، او دوی په سواد کې وکتل چې زیاتره مور پلار د بچو د تعلیم په حواله د هلکانو او جینکو فرق نه کوي، نو ځکه دوی امید لري چې د اولنۍ منصوبې په سیر به یې دا وار هم بریا په نصیب شي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه روښانه مستقبل اوري. د خبرونه کې دا وار په سواد کې شروع کړل شوی یو ځانګړی پروګرام په حق لا معلومات درکو چې پکې به د هغو ماشومانو د تعلیم لړۍ بیا شروع کیږي چې په کور ناشته کلونو ځای شوی دي. د ماشومانو ته به د 3 کالو تعلیم په 1.5 کال کې ورکول کیږي. تفصیل اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ.
د تعلیم ماهرین وای نوې کول د یو قام سباون وي چې د ښه تعلیم او تربیت لپاره یې د استاد ترڅنګ د مور پلار کردار هم ډیر اهمیت لري. دا چې حکومت او مرستندویه ادارې د ماشومانو د تعلیم او تربیت لپاره کوششونه کوي، نو د مور پلار له اړخه هم د ذمہواری مظاهره کیږي او کڅنګ په دې پښتنه په سواد کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د کارکونکو ادارې مشر اماد خان وویل.
یره جی مونږ خو ډیر پر امید یو، ځکه چې دا سکولونه مونږ کله جوړول یا پستا بادول نو دې کې ماشومان د نه برابر او دا رنگ او کوستا سو ګوره نو هغه د ماشومان نډک دي، او الته دونه ماشومان دي چې استادان ته کم شي ویری، او د خلکو دا شوق ته چې مونږ مخکې په خپل بچو باندې تعلیم وکړو دا د پښتنو خلاف پتن لګي چې چا پروپاګاندا جوړه کړې را چې دې د جینکو یا د لکانو د تعلیم خلاف دي. نو داسي بالکل نه، داسي بالکل نه. تاسو که سواد یو ګوره نو په سکولونو کې، په پرایمری سکولونو کې د ناستې ځای نشته، په برنډو کې ماشومان ناستې. اوس هغې ته دغه سهولت فراهم کول دا خو اول بنیادی ذمواري د حکومت ته.
اماد خان وایي چې حکومت د خپلو محدودو وسایلو باوجود هڅه کوي چې ماشومانو ته د تعلیم سهولتونه برابر کړي، خو په دې کې اکثره وخت لګي چې په ماشومانو یې بد اثر غورځيږي. نوموړی زیاتوي چې د دوی اداره د ماشومانو وخت د ضایع کېدلو نه د بچ کولو هڅه کوي.
لګونته کوم وګورو نو که یو سکول جوړيږي نو هم څلور پنځه کال آلي، نو مونږ زمونږ د ادارې چری د ایډیا په شانتي نو مونږ د وخت حکومت ته سپورټ ورکو چې کوم دا منځنی پیریډ دی چې را د پرایمری سکول شتي او د میډل سکول چې جوړیږي جوړیږي څلور کاله پکې تیر شي یا 15، نو دا وخت کې د دغه نسل چې کوم را رواني 15 پاس کې نو دی بسکه، نو دا مونږ حکومت ته یو سپورټ ورکو او یو ماډل جوړو، ځکه چې سکولونه په زرونو رنګ شویری پسونو نه په زرونو رنگ شویری په خیبر پختونخوا کې او په فاټا کې. نو مونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ په تعاون سره، د ډایریکټریټ آف کریکولم اینڈ ټیچر ایجوکیشن په تعاون سره یو کورس جوړ کو چې داسې حالت کې مونږ ته څه پکار دی، ځکه تاسو وګورئ دا حالات خو په مونږ مخکې نه راغلي، اوس چې رال نو دای خو بس حلو باسو په شریکه.
اماد خان نمو پختلی چې دا ډول منصوبه وړاندې مخې ته نه دراغلي، د دې د کامیابیدو څومره امکانات دي؟ هغه وای
زه د دې د کامیابی نه 100% کم دی مطمئن هم چې دا و کامیابی ان شاء الله، ځکه چې دا په خنیت شروع شوی دی، دا د عوام د ضرورت په مطابق شروع شي، نو چې د سٹارټ نه تاسو عوام او د اړتیا د ضرورت په مطابق یو پروجیکټ ډیزاین کې نو ظاهر خبره چې اب کامیابی بل دې کې یو ډېر خپل خبره مونږ کړی را چې دا پی ٹی سی چې ته مونږ وایو د والدینو د استادانو د کمیټي چې کم ده دا د سکول په سطح باندې دا مونږ د پی ٹی سی اوس ته کلسٹر لیول نیٹورکنگ کو چې د علاقې په سطح د پی ٹی سی یو نمائندگان راشي او هغه بیا د ډسټرکټ په سطح خپل مطالبه یا خپل مسائل چې کم دي نو د دې حل کوي او بیا موږ په دویم انګل باندې په دویمه توګه د ایجوکیشن د بجټ انالیسس کوو، دا دې تجزیه کوو چې بای پیسې څونه په کار دي، آیا هغه عمره د ډسټرکټ راځي که نه راځي، او کاره پیسې راشي نو هغه بیا په صحیح توګه په وخت باندې لګي او که نه لګي.
اماد خان زیاتوی په کلونو د سکول نه بهر پاتې شوي ماشومانو د زده کړو بیا شروع کولو دا پروګرام به د صوبې نورو ضلعو او قبایلي سیمو ته هم غځوي. داراز خالده ادیب وای چې د دې پروګرام په اولنی پړاو کې به د سوات په بیلابیلو شاته پاتې سیمو کې 15 سکولونه شروع کوي او په کې به د 1000 ماشومانو لپاره د تعلیم سهولت موجود وي. نوموړی د دې سکولونو لپاره د استادانو په حق له وویل
فی الحال بمنگ ہر اسکول دو پارا دو دو استادان کم از کم دا بمن سیل اسکول اور اگے دو پارا بمنگ اخبار کے اشتہار نن صبح کے را روان دے او دا وی پورا یو کرائیٹیریا دا کہ کم طریقہ اہلیت یو معیار دے او دے دو پارا بہ خاص فوکس پر سواد والی کہ سواد کے جے کم معشومان دی او دا سی ٹریننگ کرے دے یا سبق کے ویلے دے کہ اگے دراشیو دخل علاقے ترقی کی یو فعال کردار ادا.
خالد ادیب وای د نړۍ پرمختللي هیوادونو د تعلیم د لارې ترقی کړي او د پښتنو د مشکلاتو ختمولو او پرمختګ لپاره هم تعلیم یوازنۍ لار ده. نو مولې پښتون قام ته څه پیغام ورکوي؟
څنګه خو دې ډیر ساده پیغام دی چې تعلیم چې کم دی هغه د ټولو حق دی، هر ماشوم حق دی او دې ماشوم کې زمونږ د ټیم شامل دی او زمونږ دا ماشومان دي نه کوي شامل دي که دې حق نه موږ نه ټول پاتې کوو دا یو ګناه ده. ګناه ځکه ده چې زمونږ رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارکه ده چې علم حاصل کړي که تاسو که ډیر لرې چین ته هم تاسو ته تللي نو تاسو علم حاصل کړي. هغه دا نه ویلي اگر دا ویلی چې هر کس به علم حاصل کړي نو هر کس کې دا ټول راځي نو خدای ته وګورئ دا ماشومان چې زموږ په زمونږ مستقبل دي او د دې سبق ډیر زیات ضروری دی. نو یو سیز دی چې څنګه دې غربت نه دې تکلیفونه نه هر سیز نه چې موږ دې سره بهادرۍ سره مقابله کولی شو هغه شی موږ سره تعلیم دی چې تعلیم مینه ده، تعلیم اخلاق دی، تعلیم چې کوم دی هغه زموږ مستقبل دی، تعلیم دین هم ده او تعلیم دنیا هم ده.
خالده ادیب د تعلیم ماهره ده، وایي د سوات نه پاس به د صوبې په نورو برخو کې هم دا پروګرام شروع کړي چې په کور ناستو ماشومانو ته به هم دا موقع برابر کړي او د دریو کلونو زده کړې به په یو نیم کال کې وکړي چې دا راځي وخت د ضایع کېدلو نه بچ شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 01212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.